آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالي شریفي شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یوه هنرمند سره شخیدلی یو.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم واوري. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخه کوو. د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاو ویل پونوم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي ځلا نور ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړۍ برخه کې زموږ د بهیروالو لخوا مقالې، ځینې مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یوه مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګوري او زه فکر کوم چې ډیر څه پکې شته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې ساسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق او بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړي کامله اساسي وای.
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینې د لورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د داخلي شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسلیکوالي شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانۍ په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مېړه دی خپلې مېرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منظمې نه وي. د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوال لیمی ودان د ډیرو او د جنو کیسه پونم مقاله ولوسته. دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د جنو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د ښاپیرۍ له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي، یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیکه وه چې ښاپیرۍ د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیرۍ انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بني آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې ښاپیرۍ همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلي ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو برخلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې ښاپیرۍ خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د ښاپیرۍ د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه مشته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغانه میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، خو دومره پتنګ شوی ده چې نفسی بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر د کیسې د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولیدل او وګرځېدل، د امریکا او کاناډا ښارونو منظره یې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه و کړی. مګر دلته زه د یوې لوستونکې په توګه د لیکوالې سره په سفر کې ملګری شوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده، ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو به راځوړند ذکر آشنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یادښت کتابچه مې ولوسته. او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېره آشنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې ده.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفې په یوه کیسه کې د کرکټر کشنې برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفی د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه موږ چې په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفی دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفی تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی، وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ دی او قد هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل لمنځه ولاړه سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نورو ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نوې کیسه لیکوالانو ته او نوې فکر و پکې، نوې خبرې و پکې. په دې هله چې نورې لیکوالانې هم وکړې شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خدا خلی عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور پزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفي د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړي. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي خو سم د سیبا شعر ته مخ واړو شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي لپه لپه ترې شیشې را ټولومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوي دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تړه کیږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
له شغلی نازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې تر لیشلې وو مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړم سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه نور درته ټی شمه سجدې وکړم که څه وکړم څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړم سود زهم د بې حسو بې زمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم وسم د منزی غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزا دا موسیقی دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی. خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی. باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزې سره سیالی ده او ماخام هم دی. له منزې سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه، چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یوه ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام دی دیاک ولسوالۍ. او دغه سیالۍ چې په لار اچول شوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر په لار اچول شوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو .com کې له آزادي راډیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شخوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم وم، پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دا هغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه، بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمز ده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جانه، دغه هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم، او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی. او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي که نه چې هغه هم په موسیقۍ په یو خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نور هم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې و، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګري والله چې څومره و، داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوئ؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولي یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیره زیات خوښه ده، استاد شاولي زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله نس کوروم دې تشوما خودینا، پیاله نس کوروم دې تشوما خودینا، قسمت بدلوم دې قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دې قبل و ما خودینا. او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تند متوم دے لگو ما خودینا، تند متوم دے لگو ما خودینا، اے زخمنا اے زخم ند حبیب دی د طبیب کو چتن زما، زخم ند حبیب دی د طبیب کو چتن زما، پرهارا شړم دے رغوما خودینا، پرهارا شړم دے رغوما خودینا، پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو واره ده، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب. دا میرویس جان، نو مسافرۍ کې څومره زمینه برابر درته چې د موسیقۍ بندارونه جوړ کړي؟
امیر جان بس دلته مسافرای کی هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانه وی دلته کمې دولتي چوټیانه چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک کو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل
آدم خان یادونه پکې ضروری کیږي دا آدم خان رباب ډیر مشهور و
راضی هم دغه رباب ور سره روان دی نن تر دې حدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد هم یو ساخی ته وګوره هم دغه وخت نه روان دی نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دی وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب وغم ډیر خسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دا کوم غزل بره ته د خوړان دینه کې
قربان امیر جانا زه به کوشش وکم ولینه هغه زما هم خوخت دی استاد ایوب زما ډیر خوخت دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغ په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ په دې هله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د پخې وړ وګرځي
ترڅو با په چلول باندې قدم را سره کړی ترڅو با په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه با په دروغ په قسم را سره کړی پټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وادی منز کی دلو خو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشمائی چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے ترچو با پچلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آآ 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 آآ
د وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلی یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلی افغان زمزمه کوله دا مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدیوي.
قدم را سر لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سر بدید سپین خری پتما تمائے مشمائے آخر بدید سپین خری پتما تمائے مشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئے شرطی تہا ملک دلو غم را سر گئے درسو باپ چلول باندے قدم را سر گئے لاسو نا باپ دروب پائے قسم را سر گئے انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے اما انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے وادی چیداری سادشتی انمرا سرگی وادی چیداری سادشتی انمرا سرگی درستو باپ چلول باندے قدم راست رکھتے لاستو نا باپ دروب پار قسم راست سرگ چل ول باندې قدم را سره لا سونا با پدرو با قسم را سره
قدم را سرگ دیه.